او د واکسیناتورې د کاري تجربو لوړې ژورې. شفیقه دیوی لسیز رئیس په کلینیکونو کې کار کوي. هغه وایي یوازې د خزینه رضاکارانو په هڅه د پولیو سره مبارزه بریالی کېدای شي.
سلامونه او نیکی هلی د نن او وضعیت خبرونه ته خره غلاست. ز احمد شکیب يم. د خبرونه کې د ورسته سیلابونو د زیانونو د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو او د پولیو یا ګوزان سره د مبارزې پر لار چارو راپورونه او مرکه لرو. خوب سر کې د مطالبو لنډیز مو واوریدو او زو د خبرونه لمړی مطلب ته. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورختونو فصلونو ته سخت زیانونه اړولې دي. په ځینو سیمو کې حتی واوره ورېدلې او بڼوال له دې کبله سخت خوابه دي. نور جزئیات په ریپورت کې. بیا مخره غلاست. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې یادونه وشوله، د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورختونه زیات شوي دي او بڼوالو ته ډیر زیانونه اوختي دي. په دې اړه د بحث لپاره مو د جرمني د بن په پوانتون کې د څیړونکو فضل الله رابلله ډاکټر صاحب فضل الله چې ورته خراغلاس وي. جناب ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی. تاسو د غورستي ورختونه څنګه ارزوي؟
مننه دوست صاحب، تاسو د خبرونه لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. وسنی ورختونه چې دی هغه شاید ډېر مطبوعاتو کې راغلي، دغه هغه اقلیمي تغیرات دي چې هغه تاثیرات په افغانستان او په سیمه په نور هیوادونو کې لیدل کیږي. مثلا په منځني ختیځ کې تاسو ولیدل چې ډېر تبای راون کې بارانونه وشو. افغانستان کې بعضي برخو کې واوري وشولې او بعضي برخو کې باران وشو. تر سهاده پورې د افغانستان د ځمکې لاندې اوبو سره شاید کومک وکړي او درجه حرارت کم کی، اگر چې اوس ګرمي دومره زیاته نه واخو په سر لري. نقصان یې دا دی چې کوم د غالب فصل چې په افغانستان کې دی، زمونږ غنم دی، هغه د غنمو فصل دا د پریکولو یا د لو کولو وخت وو، نو هغه مده زیاته کړله چې په هغه کې به غنم وری بل شي. یا د هغې هغه میوه چې وه خپل د غنمو د دانې لپاره کیفیت لپاره نقصان کوي ده، او ورسره دغه موسم هم نور اوږد شو چې غنم باید لو شي. د دې سره بعضي داسې سبزیجات چې دي چې هغه په دې وخت کې باید پاخه وو، مثلا هغه خارونه، مثلا کابل پایتخت چې زیات نفوس لرونکی هیواد هغه دی، خار دی، او د نور ولایتونو ورته سبزیجات له خوراکي نگانه شاید هغه سبزیجات حاصلات کم شي، یا هغه پیداوار حاصلات هغه کم شي، یا هغه کوالټي د میوه کم شي. نو دغه اوس نقصانات د زراعت په برخه کې چې اوسنی وخت کې زراعت ته متوجه دي، د زیاتو بارانونو او د درجه حرارت د کموالي د وجه.
نو ستاسو خبره ده چې د ګټو ترڅنګ زیانونه هم ډیر زیات دي، یا ګټه ډیره ده یا زیان زیات دی؟ په دغه بحث کې زما سره د خلاص نشو مهرباني. په دغه موسم کې د ورختونو زیاتېدل څونه معمول دي ستاسو په نظر؟
اول دا چې غیر نورمال حالت دی د افغانستان لپاره. د افغانستان د فصلونو نمونه یا د پیداوار هغه طریقې کار چې وو، هغه کښت په د غنمو مثلا ساده ژبه کې په اکتوبر په میاشت کې نورمالن کیږي، او د اپریل په اخیرو کې یا د مې په میاشت کې هغه لو کیږي یا قطع کیږي. چونکې دغه اخیری میاشت هغه د حاصل د پخېدو وخت دی، نو متاسفانه هغه طبیعي حالت ورته مخې ته را نغی چې فصل پوخ شي. نو زراعت په برخه کې دا نقصان دی. ګټه چې ده، ګټه دا ده چې کله کله چې بارانونه ډېر وشو، نو دغه ذخیرې او زموږ بندونه ډک شو یا ډکېږي لګیا دي، نو ځمکې لاندې اوبو کې زموږ سره کومک کوي. بله خبره دا ده چې هغه دشتیزې سیمې یا هغه غرییزې سیمې چې هلته نورمال حالت کې د بوټي لپاره اوبه نه، نو هغه ځنګلي بوټو زیاتواله شاید راشي، چونکې په طبیعي توګه ورته رطوبت میسر شو، نو دغلته کومک کوي. نقصان یې بل یو چې دی هغه دا ده چې چونکې شدت بارانونو ډیر زیات وو، نو هغې سره د ځمکې هغه زرخیزه برخه چې په هغې کې غذایی مواد د فصلونو لپاره هغه ور سره د منځه لاړه. نو نه تنها فعلي فصل بلکې زموږ آینده فصل چې دی روان کال لپاره د هغې لپاره متاسفانه هغه زرخیزه برخه د ځان سره یوړه. نو زراعت ته نقصانات ډېر دي د ګټې په نسبت.
زراعت نقصانات ډیر دي، اما د اوبو په برخه کې ممکن بل کال ته د خلکو ستونزه کمه وي، خصوصا د څاګانو اوبو سره به مرسته کوي دغه روغتونات ارومرو.
زه فکر نه کوم هغه خبره دا ده چې په د ځمکې د زراعت لپاره دغه نمی چې ده دغه چونکې فلش فلډ ورته موږ وایو دغه بارانونه راغله په ډېر شدت سره، نو هغه دومره وخت نه پاتې کیږي د ځمکې سطح باندې چې خاوره کې جذب شي او کومه برخه کې جذبيږي هم هغه برخه یا سوایل پروفایل ورته منوایو ته تقریبا 100 ملي متره د ځمکې اولې برخه چې ده هغه تبخیر زیاتیږي زمونږ سره، تبخیر زیاتیږي په روان سمیاشتو کې، نو هغه به ته زیات ډیر زر منګ لاس ورکو. متاسفانه د ذخیرو د کموالي د وجې منګ دغه وب ذخیره کولای چون کې نشو، نو هغه آینده کې چې د وسنی زیاتوالي د وب چې کوم وخت ته منګ زیات ضرورت ولرو شاید تلته استفاده ته په اندازه سونه کړی شو. نو زما په فکر باندې دوه نه ګټه نه کوي خو نقصان یې ډیر وکړو، او دی وخت کې زمونږ په زراعت په برخه باندې زمونږ اسناد وایي چې تر 50% زیاته افرادي یا بشري قوه زمونږ په زراعت کې مصروفه ده. دی وخت کې زراعت لپاره موږ ته دومره ضرورت نه څنګه چې وشو د شانتي وروسته موږ ته ضرورت ده. برعکس بل یو نمونه د اقلیم تغیر دی چې خصوصا د افغانستان شرقي یا جنوب ختیځي برخه مخامخ دي، هغه دوه میاشتې بعد چې کړه د مونسون یا د پشکال بارانونه شروع کیږي دغه یو نوی نورمال حالت شه دي. دغه برخه به شاید د دین الله هم پسې ډېری وظیفې چې ذهنن کا چارواکي دي ته متوجي شي خبرې
صحیح. تاسو ویل چې او به نشو ذخیره کوله، ولی نشو کوله او د ذخیره کولو لپاره څه باید وشي؟
افغانستان چې هغه څو کلونه په خوا ډېر سالو 50 کاله په خوا کومې ذخیره یا بدونه جوړ شوې دي اماغه دي او نور نشته ده. اماغه موجوده ذخیره کې چې د زمونږ هغه ظرفیتونه کم شوي وجه داده چې په ټول زمان کې خلکو پلاستیکونه چټلیا دا همدغه سین ته ورګزارلی چې هغه د بند په د بندونو یا ذخیرو په بستر کې کې ناستلې دي، نو هغه د جذب چې کوم وجذبېدل هغه جذبېدو مخنی ولې کوم ساده شبه کې وي ما چې کله جذبېدو مخنی ولې دا نو په هغه تیزی سره چې وبای جذب شوی وي جذبېږي نه. بل خبره دا چې کله د ځمکې خویدو د وجې منګو تاسو ویل د ډېری وګړي غټې لارې د افغانستان چې شرق د مرکز سره وصلې او مرکز د شمال سره وصلې التزمه کرا او خېدل او دغه شند ټول زمکو خاورو حالت دارې چې زمکه او خېدلې اغه بارانون سره دغه رسوبونه راغلل بدون تا. یو بل برخه ظرفیت او بنور هم کم شو غي سره چې په داسې دوامدار توګه روان دي د بندونو لپاره تر اوسه پورې د هیڅ مراقبت موږ داسې شي نه لرو نه موریدلې دي چې بندونه پاک شي د تر ظرفیت زیات شي. متاسفانه بیا غیر یو مثال دوونه په تیر شلو کلونو کې هم څلوېختو کلونو کې موږ داسې کوم مثال نه لرو چې موږ نوې ذخیره یا بندونه جوړ کړی، نو دغه وجه دا ده چې موږ اوبه نشو ذخیره کولای. او متاسفانه چونکې خلکو ته فعلي وخت کې دغه خوشحالي په لاس راځي دی قانتا اوی شمسیان لګولی دی او پمپونه چې مکه لاندې وزخه لګولی هغه بو ډیر ظالمانه طریقې سره استفاده کوي.
د آلمان د بن په پانتون کې چېډونکو جناب ډاکټر فضل الله اختر صاحب ډیر ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخسته خوشاله اوسئ.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
شفیقه لیوی لسیز رئیس په کلینیکونو کې کار کوي او دند د ماشومان واکسینول دي. شفیقه وایي چې د خزینه رضاکارانو په هڅه په افغانستان کې د پولیو وایرس لمنځوړل شونې دي. هغه د خلکو د پوهاوی پر لوړېدو خوښه ده او زیاتوي چې اوس کورنۍ خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره راوړي. نور جزئیات د عاشق الله جلال زوی په ریپورت کې.
د ایلسو موسیل لوري په خوست کې د ځوانانو لپاره دا سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې د نالوستو ځوانانو ترڅنګ لوستي او د پونتون محصلین هم د بیکاری څخه شکایت کوي. که څه هم د کارموندنې په برخه کې ځوانان ورته سیمینارونه شګنی، خو په خبره چې د دندو رامنځته کول د حکومتونو دنده او مسؤلیت دی.
په اولنی قدم کې لومړنی مسؤلیت چې د هغه د حکومت دی، ځکه چې په افغانستان کې ډېری ځوانان لوستې دي او همدارنګه ډېری ځوانان نالوستې دي، او د دې لپاره د کاري بوختیاو زمینې برابرول لومړنی مسؤلیت د دولت دی. که اوس وخت کې وګورو ډېری فارغین چې دي لایا اوزګار ګرځي، دوی هیڅ مصروفیت نه لري.
وکیان دغه ډول برنامې چې د ځوانانو د روزنې ظرفیت لرلو په برخه کې ډېر موثر تمامې دي، چې په خاص ډول د تازه محصلونو لپاره هغه څوک چې فارغ شوي دي هغوی غواړي چې په بېلابېلو برخو کې دندې پیدا کړو. د دندو ترڅنګ چې مهمه برخه دغه خپله د یو کار د ایجاد کولو یا د خودکفایۍ په برخه کې هغوی یو کار باندې کار وکړي، په دغه برخه کې دغه نوی سیمینار و.
بل لور ته شرون کې وایي چې د ورته سیمینارونو ترڅنګ د ځوانانو د کارموندنې تجربې له یو بل سره شریکول د غربت او بیکاری په کمولو کې مرسته کوي.
یو خوبه هغه استحقاقي بیکاری چې د محصلینو قبل لري شي، بل خوبه هغه د غربت روشونه په دغه سیمینارو کې محصلینو ته وښودل شي چې څومره ځوان محصلین وکولی شي په هیواد دننه بسیار شي.
بل خو د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې یا ایلسو مسؤلین وایي چې دغه ډول سیمینارونو څخه یې موخه د ځوانانو کاري خلاقیت ته وده ورکول او د غربت کمول دي.
کوم ایده خلاقه نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کی ترسو د بازار لپاره د مارکیټ لپاره مؤثر واقع شي، او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي، او هم دغه غربت کم شي پودي په وطن کې، او هم مونږ وکول شو د تشبث په لاره یا د تشبث په اساس د افغانستان د هوساین لاره هواره کړو.
د ملګرو ملتونو د تیری مارچ میاشت د راپور لمخي چې وخت د طالبانو له رسیدو بیا تر اوسه 20% د افغانستان اقتصاد کم شوی او د بیکاری کچه دوه چنده شوې ده. همداراز راپور زیاتوي چې د افغانستان اقتصاد په بنسټیز ډول سقوط کړی دی او بنیادی سرچینې وجود نه لري. شمساریان، امریکا غږ.
د پولیو سره د مبارزې په اړه د خپل همکار ډاکټر میر عبدالقدیر مشرف سره خبرې کوم چې د هم پسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ډاکټر مشرف د امریکا غږ د افغانستان د څانګې د طبي خبرونو د مخکښو چلوونکو څخه دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. تاسو د پولیو سره روانه مبارزه څنګه ارزوي؟
سلام شکیب جان، تاسو ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ببینن کمپاین مبارزه با پولیو در افغانستان با وجود تلاش های فراوانی که حداقل در 10 سال اخیر ما در این درگیر بودیم از طرف نهادهای مسئول صحی افغانستان با پشتکار زیادی پیش رفته، ولی مشکلات زیاده یا عوامل زیاده دست به دست هم داده که تا به حال افغانستان نتانسته در کنار کشور همسایه خود پاکستان به محو کامل ویروس پولیو در این کشور موفق شود. تازه ترین گزارش هایی را که ما در تقریبا بیش از 1.5 ماه اخیر داشتیم نشاندهی از این میکرد که ویروس پولیو در مناطق دور افتاده و در چند ولسوالی افغانستان به شکل منزوی قرار گرفته و افغانستان به محو کامل ویروس پولیو نزدیک و نزدیکتر شده. من پیشتر گفتم که دلایل متعدد است که باعث جلوگیری از این موفقیت شده. یک دلیلش این بوده که در طی سالیان گذشته، حداقل در بیش از 10 سال گذشته، بعضی ممانعت های برای تطبیق کامل ویروس پولیو در افغانستان به چشم میخورد. مثلا بعضی جاها جنگ جریان داشت، واکسیناتورها نمیتونستن که کمپاین خانه به خانه را به گونه شاید و بایدش عملی بکنن. از این خاطر مثلا از 10 میلیون کودک که قرار بود واکسین شود 2 میلیون یا 3 میلیون یا 1.5 میلیونش باقی میمان نمیشدن که اینا به واکسین دسترسی پیدا بکنن. و یک طرف قضیه دیگه ای بود که بعضی مخالفت های متاسفانه از برخی از خانواده ها بنابر بعضی مسائل که نه جنبه علمی داشته و نه جنبه دینی و مذهبی داشته، اینا از تطبیق واکسین پولیو به کودکانشان جلوگیری میکردن که اینا باعث میشد که امو روال واکسیناسیون آنچنانی که شاید باید است و موفقیت نینجام. از طرف دیگه افزایش زمین واقعات ممانعت های خانوادگی و همچنان جنگ و حتی هدف قرار گرفتن برخی از واکسیناتورهای پولیو در او طرف مرز در مناطق قبیلی و همچنان در مناطق مختلف پاکستان، این باعث میشد که برخی از خانواده ها نتونن که کودکانشان واکسین پولیو را در نزدشان تطبیق کنند. اینا همگی دست به دست هم میداد و باعث زیمه شد تا که افغانستان و پاکستان با وجود تلاش های زیاد و حتی با وجود تلفات کارمندان صحی واکسیناتور در این عرصه نتونن به مو هدف نهایی خود دست بیافتند. البته یک نکته را که میخوایم با استفاده از این فرصت بگویم و ما بارها در برنامه های صحی از برنامه های صحی رادیو گرفته تا برنامه های صحی به شکل ساتلایت و وبسایت و همچنان فیسبوک که داشتیم و همچنان برنامه بولیسینا بارها و بارها گفتیم و باز هم به عنوان یک دکتری را همراه با بیننده ها و شنونده های عزیز شریک می سازم، تر هغه وقت پوری چه یو ماشوم واکسین و نسی او هغه د پولیو پا ویروس بنده اخته ای، هغه کیدای شي چې تر خپل نورو ماشومانو چه دغه په سنگ کې اوسیږي، د دوی په منطقه کې اوسیږي او د دوی په ولسوالی کې اوسیږي او دغه نه کومه لکسان زیاتر لاشو په ولایت کې اوسیږي، هغه یو خطر بلل کیږي. نو د دې کابل از غوړم دا وایم چې هغه خلک چې د دوی ماشومان واکسین سوی نه دي تر اوسه پورې، هم دوی اول باید خپل هغه آگاهی زیات کړي، یعنی د کولای شي چې د علماي کرام سره خبري وکړي، ډاکټرانو سره خبري وکړي، د واکسین د اهمیت په اړه باندې دوی خپل ځان پوه کړي، یو او دوم که د دوی ماشوم پاتې سوی د واکسین یو دوره هم واسه پاتې سوی په کال کې، دوی کولای شي چې په خپل کلینیکونه ته لاړ شي، هلته وړیا واکسینونه واکسیناتوران شته یا چې هغه قطعی واکسین د خلیل لار نه دوی ته اچول کیږي یا هم د واکسین پیچکاری دوی ته ورکول کیږي. نو زما هدف دا دی شکیب جانی چې تر هغه وخت پورې چې په خپل مور او پلار مخصوصا مورګانې د خپل د بچیانو د مستقبل د خکېدو لپاره دوی په خپل د طبي ډاکټرانو او واکسیناتورانو سره لاس ورنکي، زه فکر نه کوم چې افغانستان یا هر بل ملک وکولای شي چې د دې د واکسین یا د پولیو د محو کېدو په مبارزه کې هغه موفقیت ترلاسه کړي.
مننه ډاکټر صاحب له تفصیلی جواب نمو. اوس یو پوښتنه پیدا کیږي، تاسو د پولیو د واکسین خبره وکړه، دغه واکسین دغه د واکسین څاسکې لڅنه جوړیږي، ځین خلک په دې اړه یو څه پوښتنې لري، تاسو ممکن دغه پوښتنې ورته حل کړئ. د څنه جوړیږي
واکسین په خپل دغه د ویروس د غیر فعال کیدون جوړیږي، یعنی کله چې موږ چې دا د پولیو ضد واکسین دی، د دې معنی دا دی چې په دغه کې هغه پولیو ویروس غیر فعال استوي دی، په خپل مرض نشي کولای چې د یو ماشوم په بدن کې رامنځته کی، ولی اما د ماشوم هغه دفاعي سیستم، هغه هوشداري، هغه د خوب نه پاسي، یعنی هغه هوشداري چې باید پوسی چې دا داسې یو ویروس شته دی او ته باید که کوم ورځې دغه د پولیو د ویروس سره دی مخامخ سي، بدن مخکې له مخکې دغه سره به آمادگی ولري. هدف ما یې است، می خوایم این موضوع را برو کسایی پشتونم می فهمن هم صحبت بکنم شکیب جان، اویی که خود واکسین شکل غیر فعال ویروس اون نگرانی هایی که به خاطر موجودیت هر اون چیزی که فکر میکنن در واکسین وجود داره کاملا رد شده. سازمان جهانی صحت، دکتران متخصص، حتی کسایی که واکسین جور کردن اونا بارها و بارها این موضوعات گفتن که خود واکسین از آب مقطر، از برخی از محلولاتی که خود واکسین هم میخواین که از خراب شدن جلوگیری بکنن و شکل غیر فعال ویروس. باز هم تکرار میکنم، شکل غیر فعال ویروس. یه چی خصوصیت داره؟ خصوصیت از ایست که زمانی که ما با دو قطره واکسین از طریق دهن به یک کودکی را تطبیق میکنیم، این غیر شکل غیر فعال، با معذرت چکیب جان،
خواهش میکنم مهربانی دکتر صاحب،
این شکل غیر فعال ویروس داخل بدن میشه و سیستم معافیت بدن هوشدار میسازه، از خواب بیدار میکنه و او را آماده میسازه که اگر کدام شکل فعال ویروس پولیو داخل بدن شود، او بتونه به زودترین فرصت از خود عکس عمل نشان بده. اما اگر ما شما متوجه شده باشیم و بیننده های عزیز و شنونده های گرامی رادیو ما را این موضوع را بهش پی برده باشن، در یک سال چندین بار برنامه های واکسین پولیو در مناطق مختلف مخصوصا در افغانستان و پاکستان صورت میگیره. دلیل از این است که یک بدن یک کودک به بیش از یک بار به تطبیق واکسین پولیو نیاز داره، مخصوصا اگر یک ویروس یا یک کودک در منطقه شان به ویروس پولیو مصاب باشن، این میتونه که یک تهدید برای تمام کودکان اطراف خود باشه. افغانستان یک کشور است که از مناطق او طرف مرز بسیاری از مهاجرینی که در اواخر وارد افغانستان شدند، حتی سازمان جهانی صحت ابراز نگرانی کرده که او تعداد از کودکانی که از پاکستان به افغانستان طی از این برنامه های اخراج مهاجرین میان، اینا خودشان میتونن یک تهدید در آینده برای محو کامل ویروس پولیو در افغانستان.
جناب دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر که در این برنامه سهم گرفتین و نظریاتتان با ما شریک ساختین. ډیر زیات من خوشحال اوسم.
خواهش کنم شکیب جان.
خیر. خوسته په خوست کې ځوانان وایي چې د دندو رامنځته کول او مسؤلیت د حکومتونو ده. یو شمېر ځوانانو چې په یو سیمینار کې برخه اخیستې وویل چې دوی کار غواړي. نور حال د شمس آریان پریپورت کې.
د ایلسو موسیل لوري په خوست کې د ځوانانو لپاره دا سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې د نالوستو ځوانانو ترڅنګ لوستي او د پونتون محصلین هم د بیکاری څخه شکایت کوي. که څه هم د کارموندنی په برخه کې ځوانان ورته سیمینارونه شګنی، خو په خبره چې د دندو رامنځته کول د حکومتونو دنده او مسؤلیت دی.
په اولنی قدم کې لومړنی مسؤلیت چې هغه د حکومت دی، ځکه چې په افغانستان کې ډېری ځوانان لوستي دي او همدارنګه ډېری ځوانان نالوستي دي، او د دې لپاره د کاري بوختیاو زمینې برابرول لومړنی مسؤلیت د دولت دی. که اوس وخت کې وګورو ډیری فارغین چې دي لایا اوسګار ګرځي، دوی هیڅ مصرفیت نه لري.
واقعا دغه ډول برنامه چې د ځوانانو د روزنې ظرفیت لرلو په برخه کې ډیر موثر تمام دی شي، په خاص ډول د تازه محصلونو لپاره هغه څوک چې فارغ شوی دي هغوی غواړي چې په بیلابیلو برخو کې دندې پیدا کړو. د دندو ترڅنګ چې مهمه برخه دغه خپله د یو کار د ایجاد کولو یا د خودکفایۍ په برخه کې هغوی یو کار باندې کار وکړي، په دغه برخه کې دغه نوی سیمینار و.
بل لور ته شنونکي وایي چې د ورته سیمینارونو ترڅنګ د ځوانانو د کارموندنې تجربې له یو بل سره شریکول د غربت او بیکاری په کمولو کې مرسته کوي.
یو خوبه هغه استحقاقي بیکاری چې د محصلینو هغه بل ریښه، بل خوبه هغه د غربت روشونه په دغه سیمینارو کې محصلینو ته وښودل شي چې څومره ځوان محصلینو کولای شي په هیواد دننه بسیار شي.
بل خو د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو موسسې یا ایلسو مسؤلین وایي چې د دغه ډول سیمینارونو څخه یې موخه د ځوانانو کاري خلاقیت ته وده ورکول او د غربت کمول دي.
کوم ایده خلاقه نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کی تر څو د بازار لپاره د مارکیټ لپاره مؤثر واقع شي، او هم ځوانان ته د کار زمینه برابر شي، او هم دغه غربت کم شي پودي په وطن کې، او هم مونږ وکول شو د تشبث په لاره یا د تشبث په اساس د افغانستان د هوساین لاره هواره کړو.
د ملګرو ملتونو د تیری مارچ میاشت د راپور لمخې چې وقت د طالبانو لرسیدو په اتر اوس او وسلنه د افغانستان اقتصاد کم سوی او د بیکاری کچه دوه چنده سوی ده. همداراز راپور زیاتوي چې د افغانستان اقتصاد په بنسټیز ډول سقوط کړی دی او بنیادی سرچینې وجود نه لري. شمسارین امریکا ژغ
دم دی خبر په دوام د خوست د سیمینار دی برخوال خیر الله حیران سره خبرې کوم چې د ټلیفون پر لیکه را سره دی حیران صاحب سلامونه خبرونه ته په خیر راغلی زما غاوري
بله سلامونه تاسو ته دوست ته او تاسو له طریقې ټول کډر مون اوریدونکو ته امید لرم تاسو په ټول ښه یاست
ډیره زیاته مننه په خیر اوسه په خوست کې ځوانان له کوم ستونزو سره مخ دي بغیر لدی چې د وزګارتیا نه شکایت لري
ډیره زیاته مننه دوست ته یبا ومنده مته د هیواد پر سطح ده هغه د بیکارۍ موضوع ده معمولا تر ډیره بیره خوست هم نرسې ټولنه ده چې په وروستیو کې موږ په علمي لحاظ باندې په خوست کې ډېر زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي او البته نو تر ډېره بریده ځوانان له بیکارۍ څخه ډېر شکایت لري او بیکاري د ځوانانو یې لوی سر درد ګرځېدلی دی هغه ځوانان چې زده کړې لري هغه ځوانان چې لوستې دي په ځان باندې ډېرې خوارۍ تېرې کړې دي د هغوی لپاره هغه رقم ته چې مناسبه ده د کار مناسب فرصتونه شتون نه لري که هغه په اداراتو کې او که په خصوصي برخو کې په نورو مواردو کې نو زیاتره ځوانان له همدې بیکارۍ څخه زیات
درد وړاندې کوي نو د خوست په دولتي ادارو کې څوک کار کوي آیا ټول طالبان دي
البته داسې هم نه ده مګر پخواني مامورین هم دي نوي هم دي خو هغه څوک باندې چې د خلکو زده کړو بهیر به جریان درلود د علاقه چې موجوده وه د زده کړو په برخه کې چې یو ځوان هیله درلوده چې هغه به د حقوقو په برخه کې په نور برخو کې ښه زده کړې وکړي بیا به یوه اداره کې دنده واخلي او ښه بستونو باندې به تقرر حاصل کړي تر څو ښه وړتیا ثابته کړي د وړتیا او شایستګۍ په اساس باندې به هغه نور بستونه پیدا کاندي نو هغه سبقو هغه هیله د خلکو یوه اندازه کمه شوې ده بل په عامه معنا سره په دولتي ادراتو کې هم که وظیف ووایي یو لارکویدات شتون لري مثلا ګډې پرېښودل شرط دي دلته
څه شی شرط ده پوه نه شوم مهرباني څه شی شرط ده
تاسو ډېر وبخې چې تاسو هم کارانو یو څه شی وړاندې ما سره تماس ونیو زه په لاره کې شرط روانومه نو ما نو هم دې خاطر نو ممکن تاسو لږ زحام هغه راسره وځم
مشکل نشته تاسو نو تاسو دې ستونزې یادونه وکړه
نور مسائل موجود دي ځینې نور مسائل او قیدات ممکن موجود وو سیږي چې هغه دلته د خوستې ټولنه کې ډېر زیات مطرح هم نه ده اما لحاظ باندې فرصتونه شته خو په وینم برخو کې هغه شکایتونه هم د ځوانانو موجود دي
دغه سی یو وضعیت یې نو هرو مرو یو ځوان بل چاره نه لري مګر دا چې په خیس پکې کې د خوست نه څونه ځوانان وتلي دي لاند جواب راکړئ لطفا راته
طبعا دا مسله شته خوست کې هم زیاتره ځوانان په دې حته کې چې هغه لارې پیدا کړي تر څو باندې ځان ته یو لاره پیدا کړي باندې ووځي له هېواده نو حتی ځمکه خرڅول یا نورو لارو چارو هم دا واقعیتونه دي تر ډېره بریده پورې درګرده ځوانان تر ډېره بریده په دې حته کې دي چې خالي ته د وتلو لارې پیدا کاندي هغه لوستې وي که
مننه جناب حیران صاحب ډېره زیاته مننه کوم تاسو په لاره کې ماسته اما مننه کوم چې خبرونه کې مو برخه واخسته دوستانو ستاسو ملتیا څخه ډېر ډېر زیاته مننه چې د دې خبرونو ملتیا مو وکړه پاتې خبرونه هم د امریکا غاک مې راوي تر بل خبرونه پورې د خپل په مان په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامه يم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو